السلام علیکم په افغانستان کې د ممشن 2 بجې سوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې زه سالي در سره يم لوغرستي راپورونه او مطالبه سره پیران کې زلزلې مرګ ژوبل اړولې ده د افغان دولت یو مقام وی افغان هیات دوی میاشتې مخکې په پاکستان کې له ملا برادر سره کتلې دي تر دوه نیم بجو په خبری راپورونه کې نور مسایل هم سیړو په خبری سرویس کې مهم بهرني خبرونه ده چې د ژغورنې ډلې هڅې کوي پیران کې تر ودانیو لاندې راګیر کسان وژغوري د عربي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه چې ټاکل شوې وه نن جوړه سي لغوه شوه خو تر سمخ کې له ماسوم ایوان څخه د افغانستان خبرونه اوري
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي چې پر کونړ ولایت باندې د پاکستان له خاورې د څور زرهیز د پاک حمله راکټي حمله باندې سوي خو د کونړ چارواکي بیا وایي چې د حمله دوام لري د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د ملي شورا پرنګړ او د ولسمشر د دویم رسر پر کور د ځنوجونکو حمله پلان شم سوي او د لغمان ولایت علي شنګ ولسوالي ولسمال په 14 کې وشل سوي په داسې حال کې چې د کونړ سیمه ییز چارواکي د دې ولایت پر سرحدي سیمو د پاکستان له خاورې د راکټي حملو ته دوام خبره کوي د بهرنیو چارو وزارت وایي د تیرو څو ورځو راهیسې د حملې بندي سوي دي د بهرنیو چارو وزارت وایي انجنان موسازي نن په کابل کې خبري اعلانات وویل چې د دغو حملو د دایمي بندولو لپاره به په جلال آباد کې د افغان او پاکستاني جګپوړو چارواکو په غونډه کې خبري وسي
تیرو څو ورځو کې څنګه چې موږ تاسو ټول شاهدان یو د دیوران د کرکینا له هاخوا راکټي او د توپخانه حمله درېدلې دي لا هم په دې باندې کار کوي چې دغه دوه اړخیزه غونډه تر سره شي په جلال آباد کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ
خو د کونړ د والی ویان واسف الله واسفی نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه حمله دوام لري او تیر شپه هم پر دانګام ولسوالي 15 شپې ته غونډې راغورځول سوي دي د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي تیر شپه د ملي شورا پر انګړ او د ولسمشر د دویم رسال پر محمد کریم خلیلی پر کور د ځنوژونکو حمله پلان شند کړی دی ملي امنیت په یو خبر پاڼه کې ویلي د یو پاکستانی تابع په ګډون 15 کسانو چې په درنو او سپک وسلو سنبال و د کابل شهر د لومړی ناحیه په مربوطاتو کې په یو کور کې ځای نیولی و په خبر پاڼه کې راغلی چې دغه 15 کسان تیر شپه په 2 ساعته عملیاتو کې نیول شوي امنیتی چارواکي وایي چې نن د لغمان د علي شنګ ولسوالي ولسوال فرید الله نیازی په یو 14 کې ووجل سو د لغمان د والی ویان سرحدي ځواک ازادي رادیو ته وویل چې نن د ولس بجو په شاوخوا کې د نموړي پر موټر چاودنه وسوه نموړي وویل چې په دې پیښه کې د ولسوال درې ساتونکو هم وژل شوی دي ولسوال طالبانو د دې چاودنې مسؤلیت اخیستی او د پروان چارواکو د وسلوالو طالبانو هغه ادعا رد کړه چې وایي په بګرام ولسوالۍ کې په یو 14 کې یو شمیر بهرنیو ځواکونو ته مرګ ژوبل رسولې د بګرام ولسوالۍ امنیه کمانډان زمری ناصری ازادي راډیو ته تایید کړ چې تیر شپه د بهرنیو ځواکونو پر موټر د مین 14 سوي خو ویل چې مرګ ژوبل نه لري د یو بل خبر لمخې د کاپیسا چارواکي وایي چې په رحمان خیل سیمه کې د ویلسې ترڅنګ د مین شډلو په تور دوه تنه نیولې دي دا د افغانستان خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه رضوان مراد څخه واوري
د ایران په شمال لویدیس کې د ژغورلو ډلې هڅه کوي څو د زلزلې د دوه سختو ټکانونو له امله د ړنګو شو کورونو لاندې بند کسان راوباسي د دوه زلزلو چې درختر په اندازه 6.4 او 6.3 سب شوي او ورپسې ټکانونو له امله لږ تر لږه 240 کسان مړه شوي او له 1.5 زیات ژوبل دي د مرګ شو بلشمیره خیلې د پورته شي ځکه د زلزلې ټکانونو ګڼ شمیر کلی ځپلې دي د ریپورتونو مخې زلزلې د حریس خارګوټي سخت ځپلې دي ویل کیږي چې زیات مرګ ژوبل په شاوخوا کلیو کې رامنځته شوی ده ایرانی رسنیو ویلي شپږ کلی په بشپړ توګه وران شوي او شپېته نور بیا له 50 نیولو تر 80% کې ډنګ شوي دي د ایران ولسمشر محمود احمد نژاد له چارواکو غوښتي چې له ټولو هڅو څخه په کار اخستو سره دي له ځپل شوو خلکو سره بیړنۍ مرستې وکړي د عربي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران غونډه چې نن ټاکل شو نن په جده کې جوړ شي د سعودي عربستان په جده کې جوړ شي لغوه شوې ده په دې اړه د عربي ټولنې مرستیال منشي ویل دي چې تر راتلونکي نیټې پورې دا غونډه سندول شوې خو نوموړي د دې ځنډ علت نه ده څرګند کړی ټاکل شو چې په دې غونډه کې د کوفی انان له استعفا وروسته د سوریې لپاره د نړیوال استازي په ټاکلو غور وشي. له دې وړاندې د امریکا متحده ایالات او ترکیې په کډ کې ځپلې سوریه کې د حکومت له مخالفانو سره د مرستې لپاره د الوتنو د ممنوع زون په اعلانولو نورو بندیزونو غور کړی. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پرون په استانبول کې د سوریې د بهرنیو چارو له وزیر احمد داود اوغلو سره تر خبرو وروسته ویل انقره او واشنگټن غواړي چې خپل عملیاتي پلان جوړ پراخ کړي څو له هغو یاغیانو سره مرسته وکړي چې د بشر اسد راپرځولو لپاره جګړه کوي. هیلری کلینټن زیاته کړه دواړه هیوادونه د سوریې په برخه کې شریک اهداف لري او هغه دا دي چې په سوریه کې تاوتریخوالی ژر ختم شي او د بشر اسد د رژیم واک پای ته ورسیږي. روسیا نن د خپل هوایي ځواک د جوړېدو سلمه کلیزه ولمانځله. په دې مراسمو کې چې له مسکو څخه بهر په ژوخوفسکي هوایي ډګر کې جوړ شوی و هوایي رسمي گذشت ترسره شو. د نړۍ د 9 هیوادونو استازو په دې مراسمو کې ګډون کړی و. په دې مناسبت ولسمشر ولادیمیر پوتین په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د روسیې د هوایي ځواک پرمختګ د هغه د حکومت د پوځي پالیسۍ په سر کې ده. نوموړي ژمنه کړې چې د روسیې هوایي ځواک به تر 2020 کال پورې شاوخوا 690 جیټ الوتکې او زر نوی هلیکوپترونه ولري. دا راپورونه مخې د عراق په شمال کې وسلوالو شپږ تنه شیعه مذهبي هغه مهال وژل چې هغوی لمبا کوله. چارواکو ویلي دا حمله په امیرعلي کلي کې هغه مهال وشو چې په موټرسایکل سپرو وسلوالو پر یو ډله کسانو ډزې وکړې. رپورټونه وایي وسلوالو تر ترکمن ټبر شیعه مذهبي له سنیانو جلا کړه او بیا وویشتل. په عراق کې پر شیعه مذهبو باندې د اکثرو دغه شان حملو مسؤلیت د القاعده شبکې پر غاړه اچول کیږي. او نن د لندن د اولمپیک د لوبو وروسته ورځ ده. ټاکل شوی چې نن د سوکوهنې ځغاستې، باسکټبال او غیږ نیونې په شمول په مختلفو ورزشونو کې د سرو زرو د 1500 میډالونو لپاره مسابقې ترسره شي. د باسکټبال د سیالۍ پایلو به د متحده ایالاتو او هسپانیا ترمنځ وشي. د اولمپیک د لوبو وروسته مراسم به د لندن په وخت د شپې په 9 بجو پیل شي او تمه ده چې زرګونه ممثلین او کارکوونکي پکې برخه واخلي. په دې مراسمو کې به په رسمي توګه ریو دی جنیرو ته د 2016 میلادي کال د اولمپیک لوبو کوربتوب وسپارل شي.
د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه مو له ازادي رادیو څخه اوریدل. په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې او څه باندې و دقیقې سوې. په دې خبرونه کې اوري چې د افغان دولت یو مقام وایي افغان هیات 2 میاشتې مخکې په پاکستان کې له ملا برادر سره چې په بند کې دی کتلی دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دوی لا هم له حقاني شبکې او د دولت له نورو مخالفو وسلوالو سره خبرو ته دوام ورکوي. په ایران کې د زلزلې په اړه هم راپور لرو چې درنه مرګ ژوبلې اړولې ده. د سوریې په اړه هم رپورټ لرو. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام تر 2:30 بجې وروسته پیلېږي چې د مور د شیدو پر اهمیت پکې خبرې کیږي. نن یک شنبه ده، د زمری یا اسد 22 د اگست 12 د روژه مبارک میاشتې 24. افغان دولت وایي له وسلوالو طالبانو سره د سولې حادثې روانې دي او په همدې لړ کې یوه افغان هیات 2 میاشتې مخکې په پاکستان کې له ملا برادر سره چې په بند کې دی کتلی دي. په دې اړه نور جزئیات له حمید مومند څخه اوري چې راسره په سټوډیو کې دی.
مننه صالح صاحب. افغان او پاکستانی چارواکو ویلي چې د افغان حکومت یو پلاوی د طالبانو له مهم مشر ملا برادر سره چې اوس مهال په بند کې دی په پټه خبرې کړې دي. د رویټرز خبري اژانس د افغان او پاکستانی چارواکو په حواله په یو رپورټ کې لیکلي چې د خبرې له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیلولو د هڅو په ترڅ کې شوې ده. افغان حکومت پاکستان ته تل د یو داسې همکار په توګه کتلی چې له طالبانو سره د سولې د خبرو په پرمخ بیولو کې همکارۍ ته مایل نه دی، خو له ملا برادر سره د لیدنې د امکاناتو برابرول ښایي د دې اشاره وي چې پاکستان یو مثبت رول لوبول غواړي. د افغان ولسمشر حامد کرزي د ملي امنیت سلاحکار ډاکټر رنګین داد فرسپنتا ویلي دی چې د افغان حکومت پلاوی شاوخوا 2 میاشتې مخکې له ملا برادر سره لیدلی وو. ملا برادر په 2010 میلادي کال کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې لنیول کېدو راهیسې په بند کې ده. ډاکټر سپنتا د رویټرز خبري اژانس ته ویلي دی چې موږ له ملا برادر سره لیدلی دی، زموږ پلاوی له ده سره خبرې کړي سو د سولې د هڅو په اړه د نظر معلوم کړي. له بل لوري د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک هم ویلي دی چې پاکستان افغان چارواکو ته له ملا برادر سره د لیدن امکانات برابر کړي وو. د رویټرز خبري اژانس ته ویلي دی چې موږ له افغانستان سره په بشپړه توګه مرسته کوو او هر هغه څه چې دوی له موږ د سولې د بهیر لپاره غواړي موږ یې ورته برابرو. په داسې حال کې چې بهرني ځواکونه په 2014 میلادي کال کې له افغانستان څخه د وتلو تیاری نیسي، د افغانستان په ثبات کې د پاکستان رول مهم ګڼل کېږي. افغان چارواکي هیله مند دي چې ملا برادر به د جګړې د پای ته رسولو لپاره په خبرو کې مهم رول ولوبوي. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم وړ مورز دا مسله تایید کړه، خو افغان حکومت او د سولې عالی شورا له ملا برادر سره د لیدنې په اړه خپله بې خبري څرګنده کړې او په دې اړه له جزئیاتو ورکولو ډډه کړې.
ومنودل چې د افغان دولت یو مقام وی افغان هیات دوی میاشتې مخکې په پاکستان کې له ملا برادر سره چې په بند کې دی کتلی دي او ځینې خبرې هم ورسره کړې دي. بلخوا په داسې حال کې چې د امریکا کانګرس د خپل هیواد د بهرنیو چارو له وزارت څخه غوښتي وو چې د حقاني شبکه په تور لیست کې شامل کړي، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دوی لا هم د دې شبکې او د دولت له نورو مخالفینو سره خبرو ته دوام ورکوي. د امریکا د کانګرس دغه غوښتنه تر اوسه د دې هیواد ولسمشر باراک اوباما نه ده منظور کړې. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د یک شنبه په ورځ په یوه غونډه کې د پاکستان له حکومت څخه وغوښتل چې ملا برادر او نور طالبان خوشی کړي. تفصیل د جمیلې ظریف پر رپورټ کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په تور لیست کې د حقانی شبکې د شاملولو غوښتنه د امریکا د کانګرس یو کورنۍ مسله بولي، خو وایي چې افغان دولت به له ټولو مخالفینو سره د سولې په برخه کې خپل هڅو ته دوام ورکړي. د دې وزارت ویان جنان موسازی د یک شنبه په ورځ په خبري غونډه کې وویل چې د افغانستان د سولې په بلنه کې د حقانی شبکه هم شامل ده.
افغان دولت په ورته وخت کې د هر اړخیز سولې د بهیر اعلان کړي او د دولت له ټولو افغاني وسلوالو مخالفینو غوښتي چې د سولې د بهیر د ځانګړو شرایطو په پام کې نیولو سره کولای شي چې راسي او له افغان دولت سره د مستقیمو سیاسي خبرو اترو له لارې یو سیاسي حل لارې ته ورسیږي، چې البته د افغان دولت په دې بلنه کې د حقانی شبکه هم شامل ده.
افغان امنیتي مسؤلینو حقانی شبکه په کابل کې د یو شمېر ډله ییزو ځانوژونکو حملو همدارس د افغان او بهرنیو ځواکونو پر ضد د بمی چاودنو مسؤول بولي، خو یو شمېر افغان کارپوهان بیا په دې اندي چې که امریکا د حقانی شبکه په تور لیست کې شامل کړي، نو دا به په افغانستان کې د سولې په پروسې ناوړه اغیز وکړي. بلخوا جنان موسازی د یک شنبه په ورځ په خبري غونډه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې افغان دولت له پاکستان نه د طالب چک پوړي چارواکي ملا برادر په ګډون د طالب بندیانو ته خوشی کېدو غوښتنه لري.
د افغانستان دولت په تکرار باندې څو کراته د پاکستاني چارواکو نه واجه د ملا برادر بلکې د ټولو هغو طالب مشرانو ته خوشی کېدو غوښتنه کړې چې پاکستاني بندیخانو کې ساتل کیږي. تر اوسه پورې متاسفانه موږ د پاکستان دخوانه په دې برخه کې کوم مثبت اقدام نه دی لیدلی، ولې هیله من یو چې له دې وروسته لکه څنګه چې دوی هم خپلو رسمي اظهاراتو کې ویلي دي له موږ سره عملي همکاري وکړي.
موسازی وویل چې ټاکل شوې ده د سولې د عالي شورا مشر ډیر ژر له پاکستان سره په یو دوه اړخیزه غونډه کې په پاکستان کې د طالب زندانیانو د راخوشي کېدو په حق له هم خبرې وکړي. ټاکل شوې و چې د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر صلاح الدین ربانی په پاکستان کې د افغان دولت له وسلوالو مخالفینو سره د خبرو اترو د زمینې د برابرولو لپاره پاکستان ته سفر وکړي، چې د نامعلومو دلایلو له امله تر اوسه ځنډول شوی ده.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت خپل وکړئ.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د افغان ځواکونو لخوا د دوی پر بهرنیو همکارانو د حملو وروستۍ پیښې د دوی ترمنځ د باور فضا نسي زیانمنولی. د دغه وزارت د ویان مرستیال جنرال دولت وزیری له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې دوی د ملي اردو د جلب او جذب بهیر جدي کړی څو په دغه ځواک کې د مخالفانو د نفوذ مخنیوی وسي. حمید مومند ورسره مرکه کړي.
وزیر صاحب، په تیره یو اونۍ کې یو ځل بیا لیدل کېږي چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په بهرنیو ځواکونو باندې حمله زیاتې شوې دي. په دې ارتباط د دفاع وزارت څه معلومات لري چې د دې اساسي علت څه شته د حملو د زیاتوالي؟
ګوره، زمونږ په ملي اردو کې خدا دې جلب او جذب پروسه چې دا ډېره روښانه ده، پاکه ده. مونږ ډېر کوښښ کوو چې ملي اردو صفوفو ته داسې څوک داخل نشي چې هغه د مخالفینو سره رابطه لري او یا مثلا مشکوک اشخاص وي. خود وطن کې جګړه ده، حالات خراب دي، مختلف عوامل وي چې ځینې وخت کې کومه واقعې منځ راځي، مګر دا ټول په ملي اردو کې نه دي شوي چې څوک ووایي چې دا ټول بهرانیانو باندې اندښتونه د ملي اردو پرسونل کړی دی. د ملي اردو په پرسونل لوخانه موږ ډیر کم واقع لرو چې هغه ثبت شوی وي.
په خپل د دفاع وزارت یا نور امنیتي ارګانونو د افغانستان د داسې پیښو د مخنیوي لپاره کوم ځانګړی میکانیزم جوړ کړی د سوپراتونکو کې د داسې پیښو مخنیوي وشي؟
ګوره ما مخکې تاسو ته وویل چې موږ په ملي اردو کې د هغه وخت نه د دې په حق لباندې تجسس کوو، تحقیق کوو او احتیاط کوو چې کله یو سرباز ملی اردو ته یا یو افسر ملی اردو ته داخليږي، بیا ماغه وخت نزمنګ دا پروسه ډیره روخانه ده. موږ یو نفر چې ملی اردو ته راځي هغه د دوه تنو لخوانه تضمینیږي، بیا هغه دوه نفر د کشف استخبارات لخوانه تاییدیږي چې دا درستی کنه، وروسته د هغې نه هغه د ډاکټر لخوانه کتل کیږي او بیا د وظیفې په دوام کې یا جریان کې هم دوی د کشف استخبارات لخوانه زمونږ په ټولو جستامونو کې کشف استخبارات اوس فعال دی، جستامونه فعال شوي دي، هغوی په دې حق باندې تدابیر لري چې داسې وقایع منځته رانه شي.
نو بیا د دغو حملو تر شا چې معمولا تقریبا په وروستیو کې لیدل شوی دی کوم عناصر موجود دي د دغو حملو تر شا؟
ګوره ټول موږ دا دې پورې نه تړو چې دا داسې حملی شوي وي او ټول مخالفینو پرې ارتباط ولري، دا خو د مخالفینو کار دی چې هره پیښه وشي هغوی پر ځان پورې تړي، مګر ځینې نور عوامل هم دي لکه مثلا د بهرن یانو ځینې تاثیرات، مثلا ځینې وقایع لکه چې په کندهار کې وپیښه شوې وه یا په هلمند کې وپیښه شوې وه چې نفر وژل شوی و یا کله په بمباری کې خلک وژل شوی وي، ځینې داسې پیښې رامنځته کیږي چې یو نفر د احساساتو لاندې راغلی وي او په بهرنیانو باندې ډزې کړي وي، لکه هغه د فرانسویان عسکر چې ووژل شو هغلته هغه په تحقیق کې ویلي دي چې هغه د یو احساساتو لاندې راغلی و او هغه واقع لیدلې وه کله چې مړو سره بې احترامي شوې وه. نو ځینې داسې وقایع دي، مګر په ملي اردو کې د دې لپاره کار کیږي چې دا را بېخي له منځه ویسي او کنوی بېخي صفر ته راښکته کی د دې په حق باندې دقیق کار کی.
وزیر صاحب تاسو اشاره وکړه چې تاسو د ملي اردو د جلب او جذب بهیر تقریبا زیات جدي کړی دی او کوم کسان چې نیول کیږي هغه تقریبا د دوو کسانو لخوا د هغې ضمانت کیږي، خو پر اوسې رپورټونو کې ویل شوی دی چې د پاکستان د چترال د سیمې او د ځینو نورو سیمو خلکو هڅه کړې ده چې ملي اردو کې شامل شي. البته پاکستانی چارواکو هم په دې ارتباط باندې څرګندونې کړې دي، دغه موضوع ته تاسو په څه ډول ګورئ؟
دغه خبره موږ مکمل ردوو چې زمونږ په اردو کې پاکستانی اتبا یا ایرانی اتبا دلته په اردو کې جذب شوی وي، ځکه موږ دلته په خپله باندې د جلب جذب پروسه لرو، هغلته ټول اسناد کتل کیږي. ما مخکې هم د ازادۍ رادیو سره دا مسله رد کړې وه.
که چیرې دا ډول حمله دوام وکړي د افغان امنیتي ځواکونو لخوا، البته په مجموع کې چې په دې کې ملي اردو، پولیس او نور امنیتي ادارې هم راځي، څه فکر کوي په داسې حساسو شرایطو کې چې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال بهیر روان دی، دا به د افغان او بهرنیو ځواکونو ترمنځ د همکارۍ فضا په څه ډول سره زیانمنه کړي؟
تاسو به با حساب د قواو د ویان خبرې ما اوریدلی وي، د حساب د قوتونو او د ملي اردو د قوتونو ترمنځ په هغه ساحو کې چې کله ګډ عملیات وي ټول په تفاهم اجرا کیږي، یعنی دا داسې کومه جدي مسله نه ده چې د دوی په منځ کې خلانه خواسته کوم تفاهم راشي.
د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مرستیال جنرال دولت وزیری وو. ولسمشر حمید کرزی د ملي دفاع پخوانی وزیر جنرال عبدالرحیم وردګ او د کورنۍ چارو د وزارت سرپرست وزیر جنرال بسم الله محمدی ته د غازی امان الله خان دولتي میډالونه ورکړل. ولسمشر کرزی د دوی کارونه وستایل. حمیده عثمان جزیه توروي.
ولسمشر حمید کرزی د ملي دفاع د پخوانی وزیر او د کورنۍ چارو د سرپرست وزیر له تیرو خدمتونو څخه ستاینه وکړه. ویل چې د غازی امان الله خان د نخان ورکول د پخوانیو وزیرانو ته د دوی د خدمت د ختمېدو په معنا نه ده، او له دوی څخه به افغانستان ته د نورو خدمتونو د ترسره کولو غوښتنه هم وکړي.
د غازی امان الله خان د دغه نښان ورکول د افغانستان خلکو ته د دوی د خدمت د پای ته رسیدو په معنا نه دی، بلکې دواړه ورونه مو د افغانستان خلکو ته په خدمت کې په نورو برخو کې خپل خدمت ته دوام ورکوي، او ډاډه یم چې د افغانستان د خلکو لپاره د ښو ډیرو او لویو خدمتونو او د افغانستان د دولت د پیاوړي کولو لپاره مصدر کیږي. انشاءالله په دې برخه کې ډیر ژر احکام صادریږي او له دوی څخه د افغانستان د خلکو لپاره د خدمت غوښتنه کوو.
د افغانستان ولسی جرګې له پاکستان څخه د افغانستان پر کونړ ولایت د توغندیو د حملو په مخنیوي کې تیره اونۍ د ملي دفاع او د کورنیو چارو د وزیرانو کړنې نیمګړې وګڼلې او له هغوی څخه یې د اعتماد رایې واخیستې. وروسته تر هغې جمهور رئیس د یوه حکم په ترڅ کې جنرال عبدالرحیم وردک او جنرال بسم الله خان محمدی د ملي دفاع او کورنیو چارو د سرپرست وزیرانو په توګه وټاکل. خو په یوې ناببره خبري غونډه کې د ملي دفاع پخواني وزیر جنرال عبدالرحیم وردک اعلان وکړ چې د ملي شورا پریکړې او د ولسواکۍ اصولو ته په درناوي سره استعفا ورکوي. خو جنرال بسم الله محمدی د کورنیو چارو د وزارت د سرپرست وزیر په توګه خپلې وظیفې ته دوام ورکړ. ولسمشر احمد کرزي وروسته تر هغې چې د دغو جنرالانو پر سینه یې د غازي امان الله خان د ویاړنې مډالونه وزاړول، هغوی پخواني مجاهدین او د خلکو هغه خدمتګاران وګڼل چې د جمهور رئیس په وینا په تیرو لسو کلونو کې د هیواد د امنیتي ځواکونو بنسټونه ایښي دي. په دې غونډه کې د کورنیو چارو د وزارت سرپرست بسم الله محمدی د لومړي ځل لپاره وویل چې د اساسي قانون له مخې د ولسي جرګې د غړو پریکړې ته درناوی کوي،
خاصتاً به آنچه که نمایندگان ولسی جرگه کشور تصمیم گرفتن احترام گذاشت
و از انگری توگه حقا سطح چی ده هیواد ده ولسی جرگه استازو تصمیم ونی و احترام کوم او ده ولسواکی ده پیاورتیا پا برخه که ده ده دوی یوگام بولم او ورسخستای نکوم او پا ورت وقت که لوړو اسلامی ارزښتونو او خپل ګران وطن ته زما ده جمنو پر قضاوت ده افغانستان شریفو خلکو ته پریږدم.
تر اوسه څرګندنده چې ښاغلی محمدی به تر څه وخته د کورنیو چارو د وزارت د سرپرست په توګه پاتې شي. خو جمهور رئیس د جنرال عبدالرحیم وردک له استعفا وروسته د دفاع وزارت مرستیال عنایت الله نظری د دفاع د وزارت د سرپرست په توګه وټاکه. که څه هم چې د حکومت د وزیرانو د کابینې په غړو کې د بدلون اوازې په دې وروستیو کې خپرې شوې او ولسي جرګې هم پر ولسمشر غږ کړی چې دوه نوي وزیران دي دوی ته ډېر ژر ور وپېژني. خو دا لا څرګنده نه ده چې ولسمشر به څه وخت او د کومو معیارونو له مخې دغو دوو کلیدي وزارتونو ته نوي وزیران وټاکي.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واوري.
د پکتیکا په دوو ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ وسلوالې نښتې سوي چې چرواکي وایي 15 تنه دولتي سرتیري وژل سوي او د برید کوونکو لوري ته هم درنه مرګ ژوبله وشته ده. امیر بهیر او نور جزئیات.
د پکتیکا د امنیت قمندانۍ ویان محمد سرور د تلیفون په کارخازادې رادیو ته وویل لمړی نښته د امنی په ولسوالۍ کې هغه مهال رامنځته شوه چې یوې ډلې وسلوالو طالبانو په یو وخت کې د ولسوالۍ پر څو امنیتي پوستو باندې د سپکو وسلو ډزې پیل کړې. که څه هم چې نوموړي د جګړې د څرنګوالي او د ښکېلو غاړو د تلفاتو په اړه څه ویلو ډډه وکړه، خو د دې ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر چنارګل تایید کړه چې د جګړې له سیمې ملکي روغتون ته د دوو امنیتي سرتیرو مړې راوړل شوې دي. بلخوا په همدې ورځ د دې ولایت د خارکوټ ولسوالۍ اړوند د ملیزو په سیمه کې د ملي پولیسو او وسوالو طالبانو ترمنځ په یو بله ورته نښته کې د پولیسو د یو قمندان په ګډون درې سرتیري وژل شوي دي. د خارکوټ ولسوالۍ د امنیتي ځواکونو یو قمندان محمد اسلم وویل د پولیسو په متقابلو ډزو کې د برید کوونکو لور ته هم درنه مرجوب لا وختې ده، خو دی دقیق شمیر ونه ښوده. وسوالو طالبانو د دواړو حملو مسولیت منله. طالب بیان ذبیح الله مجاهد رسنوی ته پستول شوی پیغام کې ادعا کړی چې په دواړو حملو کې تر 200 زیات امنیتي سرتیري مړه او ټپیان شوی دي او یو امنیتي پوسټه هم د طالبانو لاس تلویدلې ده، خو محلي چارواکي د نوموړي دا ایده ناسم بولي. د پکتیکا په دوه ولسوالیو کې دا ورستۍ نښتې په داسې حال کې رامنځته کیږي چې اخوا له دې څخه دوه ورځې وړاندې د دې ولایت د باقیخیل په ولسوالۍ کې یو 18 کلن ځوان چې د طالبانو سره د تړاو په تور نیول شوی و، له محاکمې وړاندې د ولسوالۍ د امنیت قمندان بدرالدین نومي په هدایت په عام مازدر کې په ګولۍ وشتل شوی او وژل شوی دی. د ولایتي شورای وغړي د نوم د نه خپرولو په شرط د پیښې پخلی وکړ او ویل دې مسلې د باقیخیل ولسوالۍ خلک سخت په غوسه کړي او د وی آر سپانې په ترڅ کې د ولایت له مقام څخه د ولسوالۍ د امنیت قمندان د محاکمې غوښتنه کړې. د شورا غړي ویل د ولسوالۍ قمندان د ولایت په امر د پولیسو لخوا نیول شوی او قاضیا تر څېړنې لاندې ده، خو د جنوب ختیځ دون لپاره د بشري حقونو خپلواک کمیشن تر اوسه د دې قضیې په هکله کومه تبصره نه ده کړې.
په ایران کې د تیر ورځې دوه زلزلو چې د دغه هیواد په شمال ختیځ کې سوي د سر او مال درانه زیانونه اړولې دي. دغه زلزلې د ریشتر په کچه 6.4 او 6.3 درجه شول سوي دي. د ازادي راډیو د خبر څنګه پر اړه مطلب خبر کړي جزئیات له حمید مومن څخه اوري.
د ایران په شمال ختیځ کې د ژغورنې ډلې هڅه کوي چې په دوه سترو زلزلو کې لرامنځته شو کنډوالو څخه ژوندي پاتې کسان راوباسي. په دې زلزلو کې چې څو وروستي ټکانونه هم له ځانه سره درلودل، لږ تر لږه 250 کسان وژل شوي او له 1300 زیات ټپیان شوي دي. د ایران د ټلویزیون یو نطاق په دې اړه په یو خبر کې وویل
ریشتر
په کچا د شپږ اشاریه دوه درجې یوې زلزلې په ختیځ کې د آذربایجان ولایت ته څیرمه د هرر کلی ځپلی دی. د تهران پوهنتون د جیولوجیکي انسټیټیوټ د معلوماتو له مخې دغه زلزله پر سیمه ییز وخت پر 4:05 دقیقو شوې ده. د زلزلې ټکانونه په ختیځ کې آذربایجان او اندیل ولایتونو ته څیرمه په اکثرو کلیو کې احساس شوي دي. له زلزلې وروسته تبریز ته څیرمه د څو ښارونو اوسیدونکي د بیرې په حالت کې له خپلو کورونو واټونو ته راووتل. په خوشی سره چې دغه زلزلې تر اوسه پورې زیاته مرګ ژوبله نه ده اړولې، خو ځینو کورونو ته د برېښنا غځېدلې جریان زیانمن شوی. په زلزله ځپلې سیمې کې په ځینو ودانیو کې درزونه راغلي دي.
ساختمانها در شهرها هم ترک برداشته.
په داسې حال کې چې را رسیدونکي رپورټونه ښیي چې دغو زلزلو یو شمېر کلي په ناوړه توګه ځپلې، اټکل کېږي چې د وژل شوو او ټپیانو شمېر نور هم لوړ شي. ځینو خبري اژانسونو خو لا د مخه د ټپیانو شمېر له 2000 زیات ښودلې ده. د امریکا جیولوجیکي ادارې بیا د دغو زلزلو اندازه چې تبریز ښار ته څیرمه شوی د ریختر په کچه 6.4 او 6.3 ښودلې ده. د ایران د کورنیو چارو وزارت مرسیال حسن قدمی وویل چې دغه زلزلو په ټولیزه توګه 110 کلي ځپلې، خو تر اوسه دا نه ده روښانه چې څومره شمېر خلک زیانمن شوي. د رپورټونو له مخې اکثره کلیو ته غځېدلې د ټلیفون لاینونه له منځه تللي چې د ژغورنې هڅې هم لا ستونزمنې کړې. په رپورټونو کې دا هم ویل شوی چې په تبریز ښار کې هم ټلیفوني اړیکې له ستونزو سره مخامخ شوي. په یو بیان کې د ایران ولسمشر محمود احمد نژاد پر چارواکو غږ کړی چې زیانمن شوو خلکو ته د مرستې د رسولو لپاره د ټولو امکاناتو کار واخلي. د ایران د بیړنیو خدماتو یو چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي دی چې د ژغورنې په لسګونو ډلې په سیمه کې دي او په کنډوالو کې د حصارو ژوندیو کسانو د موندلو لپاره لس پوه همکار اخیستل کېږي، خو د شپې تیارې د دوی هڅې ستونزمنې کړې. د سرې میاشتې ټولنې بیا ویلي دی چې په سیمه کې ګرځنده روغتونونه جوړوي، څو ټپیانو ته بیړنۍ مرستې ورسوي. ایران د زلزلې په څو کرښو موقعیت لري چې په مسلسله توګه د زلزلو شاهد وي او ځینې بیا ورانوونکي ثابت شوي. د ایران په بم ښار کې په 2003 میلادي کال کې یوې زلزلې شاوخوا 15,000 کسان وژلي وو. دغه زلزلو له پولې بلې غاړې ته په ارمنستان کې هم ودانۍ لړزولې او خلک یې اړ کړي چې له کورونو بهر راوځي، خو چارواکو د کوم زیان په اړه څه نه دي ویلي. په آذربایجان کې هم د زلزلې ټکانونه محسوس شوي، خو هلته هم د کوم زیان او یا د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی.
د عربي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه چې ټاکل شوې په سعودي عربستان کې جوړه سي نڅا په توګه لغوه شوه. ویل کېږي چې په دې غونډه کې ټاکل شوې د سوریې لپاره د کوفیانان پر ځای د عربي اتحادیې د نوي استازي د ټاکلو په اړه بحثونه وسی. جزئیات له فريدي هوټ سيفي څخه اوري.
د عربي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو نن د سعودي عربستان په جدي ښار کې د سوریې د کړکیچ په اړه د بحثونو لپاره خپل غونډه په ناڅاپي توګه لغوه کړه. د سویل کې دل چې دوی د کوفی انان پر ځای د سوریې لپاره د خپل نوي استازي د ټاکلو په اړه غوښتل چې بحثونه وکړي. کوفی انان تر هغه وروسته چې د سوریې د لانجې د حل لپاره شپږ مادي وړاندې شوی پلان له ناکامۍ سره مخامخ شو، استعفا ورکړه. د خبرې په داسې حال کې کیږي چې د سوریې په پایتخت دمشق او د دې هیواد په دوهم لوی ښار حلب کې شخړې دوام لري. د شنبې په ورځ په استانبول کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینتن ویل متحده ایالات او ترکیه د سوریې د حکومت د مخالفانو د ملاتړ لپاره په یو مفصل پلان کار کوي. د سوریې په هوایي قلمرو کې پر الوتنو د ممنوعه سیمې د رامنځته کولو په ګډون متحده ایالات او ترکیه پر سوریې د یو لړ ممکنو اقداماتو په اړه غور کوي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر له خپل ترکی سیال احمد داود اوغلو سره د شنبې په ورځ په استانبول کې خبري وکړه. وی ویل چې واشنگتن او انقره ته په کار دي چې د اسد د رژیم له مخالفو وسلوالو سره د مرستې لپاره پر یو مفصل او عملی پلان کار وکړي، څو دوی د اسد رژیم نسکور کړي. میرمن کلینتن ویل زمنګ استخباراتي خدمات زمنګ پاوز ډیر مهم مسولیت او رول لري، نو په دې توګه به موږ داسې یو کاري ډله جوړو څو پر اختیا سره دا چارې تر سره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د اسد پر رژیم د فشارونو او د هغه د مخالفینو د ملاتړ لپاره یو مهم انتخاب پر هغه سیمو چې د سوریې مخالفان پکې اوسي پر هوایي قلمرو د الوتنو د ممنوعه ساحې د رامنځته کولو په اړه خبرې وکړي. تیر کال په لیبیا کې د معمر القذافي د رژیم پر ضد له یاغیانو د ملاتړ لپاره هم ناټو ځواکونو د دې هیواد پر هوایي قلمرو د ممنوعې سیمې په رامنځته کولو له مخالفینو سره مرسته کړې وه. تر اوسه لویدیز پر سوریه باندې د لیبیا په شان د ورته نظریې د تکرارولو په اړه زنګوخه کړې ده. سعودي عربستان او قطر په دې اند دي چې د سوریه یاغیان دې مسلح شي. دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالات او بریتانیا د بشار الاسد د رژیم له مخالفینو سره پر داسې مرستو ټینګار کوي چې مرګونی نه وي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر داود اوغلو ویل اوس د دې وخت دی چې بهرنیان په سوریه کې د بشري کړکیچ د حل لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د په ځانګړې توګه پر هغو سیمو ټینګار کړی چې له تیرو درې اونیو راهیسې پکې د بشار الاسد ځواکونه له یاغیانو سره په شخړو بوخت دي. د بشار الاسد د رژیم دوه بهرني متحدین شیعه ایران او د لبنان د شیعهګانو تحریک حزب الله دي. د اسد د رژیم په حاکم سیستم کې بیا ډیر خلک د علوي اقلیت شیعه ډلې پورې اړه لري او همدا هیوادونه یې ملاتړ کوي، خو د بشار الاسد دښمنان ډیر له اکثریت سنی ډلو پورې اړه لري چې د دې سنی ډلو ملاتړ بیا په سیمه کې د اکثرو سنی واکمنو هیوادونو لکه عربستان، قطر او ترکیې لخوا کېږي چې په سیمه کې د ایران سیالان بلل کېږي.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. مخکې تر دې چې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام پیل سي، له رضوان مراد څخه د مهمو خبرونو سرخطونه اورو.
د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له تیرو څو ورځو راهیسې د پاکستان له خاورې پر کونړ ولایت د راکټونو راغورځول بند شوي، خو د کونړ سیمه ییز مقامات وایي چې تېره شپه هم دانګام ولسوالۍ په 15 توغندۍ وشتل شوې ده. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې تېره شپه د ملي شورا پر ودانیو د ولسمشر د دوهم مرستیال محمد کریم خلیلی پر کور د ځانوژونکو حملو پلان شنډ کړی دی. دا لغمان چارواکی وایي د دې ولایت د الیشنګ ولسوال فرید الله نیازی نن د عمان په 14 کې خپل درو ساتونکو سره وشل شو. د ایران په شمال لویدیځ کې د شغورلو ډلې هڅه کوي څو د زلزلې د دوه سختو ټکانونو له امله د ړنګو شو کورونو لاندې بند کسان راوباسي. د عربي هیوادونو د بارنیو چارو د وزیرانو غونډه چې ټاکل شوې نن د سعودي عربستان په جده کې جوړ شي په غیر متوقع ډول لغوه شوې ده. روسیا نن د خپل هوایي ځواک د جوړېدو لسمه کلیزه ولمانځله، او نن د لندن د اولمپیک د لوبو وروستۍ ورځ ده.
که مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل، په پاتې شبو کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام واوري چې ډاکټر مصطفی صدیقی کوربه دی.
روغتیا د ژوند شتمنۍ. سلام و به برنامه صحت خوش آمدید. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. من مصطفی صدیقی هستم و امروز دکتر عادل اتکزی و دکتر عبدالسلام ریحان از کابل مهمانان هستند. دکتران متخصص، بسیار خوش آمدید به این برنامه صحت. خب امروز در این برنامه در مورد شیردهی و فایده های شیر مادر صحبت میکنیم. مشخصا روی این سه نکته تمرکز خواهیم کرد: شیردهی به نوزاد از کدام زمان باید آغاز شود، تفاوت میان شیر پودری و شیر مادر، و فایده های شیر مادر به نوزاد. البته در پهلوی اینها در مورد این هم صحبت میکنیم که یک مادر از کدام غذاها استفاده بکنه و برخورد در خانه با مادر شیرده چگونه باید باشه تا مادر از لحاظ روانی آرام باشه. مثل همیش شما هم میتونین که با برنامه خودتان سهم بگیرین، زنگ بزنین و هر سوالی که دارین بپرسین. این هم شماره های تماس با برنامه ساعت رادیو آزادی: 0799-203-540، 0700-822-755 و 00-42-221-12-42-01 و 00-42-221-12-41-01. منتظر تلفون هایتان هستیم. خب در شروع پیش از همه چیز بشنویم که یک مادر از کدام زمان باید شیردهی را به نوزادش آغاز بکنه. پیش از این که دکتر عادله و دکتر ریحان در این مورد صحبت بکنن، بیاین ابتدا همین موضوع را از وزیر صحت عامه افغانستان دکتر ثریا دلیل بشنویم که در هفته تجلیل از تغذیه با شیر مادر در کابل صحبت میکرد.
متغذی خالص با شیر مادر الا سن 6 ماهگی در حدود 19% وفیات را در نزد اطفال کاهش دهیم. تغذیه با شیر مادر در ساعات اول بعد از ولادت سبب کاهش 22% مرگ و میر در نوزادان میگردد و برعکس تأخیر 1 ساعت در شروع کردن تغذیه با شیر مادر بعد از تولد نوزاد سبب بلند رفتن اضافه تر از 30% مرگ و میر نوزادان میشود.
خب ای بود صحبت دکتر ثریا دلیل وزیر صحت عامه افغانستان. دکتر عادله، شما چقدر با وزیر صحت موافق هستین در این مورد؟
قبل از اینکه من صحبت خود شروع کنم، سلام و ادب خدمت شما و همه شنونده های محترم رادیو آزادی تقدیم میکنم و صحبتی که وزیر صاحب صحت عامه نمودن کاملا دقیق است گفتهایشان، به خاطر ای که در صورتی که یک مادر از شیر خود طفل خود تغذیه میکنه، خطر وفیات نوزاد کاملا کاهش میده و به خاطر ای که و خصوصا همین ساعت اول شیردهی به نام ساعت طلایی یاد میکنم که در این ساعت طلایی اگر از مرحله اول بعد از ای که طفل تولد میشه هنوز قبل از خروج پلاسنتا شیردهی بر مادر آغاز پیدا کنه، این چندین مفاد خود داره که مفاد عمده و اولیش یک ایسا که یک ارتباط عاطفی بین مادر و طفل برقرار میشه که این ارتباط عاطفی توسط تماس جلد به جلد که بعد از یک طفل تولد میشه باید به شکل برهنه بالای جلد مادر بالای بدنش قرار داده شوه و بعد از او طفل و مادر پوشانده شوه و طفل خودش چون دمی نیم ساعت تا 1 ساعت اول بسیار هوش و حواس طفل قوی می باشه، این میتونه توسط حرکات لبهای خود به طرف حلیمه سیدیه مادر خود نزدیک بسازه و به این ترتیب تماس خود با مادر برقرار کنه.
حلیمه سیدیه منظور مادر... شما نوک پستان هستا که به زبان ساده اگر بگویم. بسیار تشکر دکتر عادله. تصور که در همین مورد در اجتماع موجود هست این است که اولین شیر مادر که کولستروم یا فله یا فله یاد میشه نباید به نوزاد داده شوه، آیا این تصور درست است؟
این تصور کاملا نادرست می باشه به خاطر ای که می فله یا کلستروم یک شیره هست که رنگ زرد داره و غلیظ می باشه و شامل تمام مواد مفیده که یعنی گفته شده که در دنیا هیچ چیز به اندازه شیر مادر پاک و مفید نیست و می کلستروم شیر مادر هیچ چیز معادل زو مفید بوده نمیتن، در قد یک واکسین است که معافیت می تطفله و هاوی پروتینای خالص انتیبادی ها و ایمونوگلوبولین ها می باشه که این مواد هر کدامش طفل محافظت کرده می تانه هم از نظر رشد و نموی جسمی هم از نظر عقلی، در صورت که اینمی کلستروم می گیره در قد واکسین می شه طفل.
تشکر از شما دکتر صاحب عادله. برمیگردیم به شما تا لحظات دیگر در ادامه این برنامه. میریم پیش دکتر عبدالسلام ریحان. بازم خوش آمدین دکتر ریحان. میخواین چیز اضافه بکنین به این حرفای دکتر عادله؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من به نوبت خود احترامات خود را به شما و به تمام شنوندگان رادیو آزادی تقدیم میکنم. مستی که دکتر صاحب یادآوری کرد چون شیر مادر شیر اول مادر که فله میگه حاوی ایمونوگلوبولین حاوی پروتینای سهل هضم امی موضوعات می باشد و به طفل 100% مفید است. مهمی است که در 7 روز اول اطفال معمولا مصاب امراض به نام نکروتازینگ انترکولیت یعنی التهابای اما میشه که اما از او تخریب و یا سراخ میشن. اگر ما به نوزادای خود فلا بتیم میشه که 90-95% از این مشکلات جلوگیری بکنیم و همچنان از امراض گوناگون نگه حال و در آینده طفل جلوگیری بکنیم. من 100% با دکتر صاحب موافق هستم.
تشکر. خب
ببخشیم که
بله
و اجازه شما میخوام یک موضوع دیگر رو اضافه کنم که خود فلا باعث این میشه که روده طفل که در این لحظه خام میباشه. بعد از اینکه طفل تولد میشه رودهش خام است و وقتی که امی فلا رو میگیره این باعث پختگی روده های طفل هم شده میتونه و همچنان مواد غایطه را که طفل بله کده مواد غایطه خود دقیق که بنام میکونیم یاد میشه این هم باعث میشه که با گرفتن امی فلا زودتر این مواد غایطه خارج شوه. دیگه ای که طفل مواجه با یک زردی فیزیولوژیک یا طبیعی می باشه در صورت که از این فلا استفاده شوه باعث این میشه که زودتر شفایاب شوه و امی زردی زودتر اطراح شوه خارج شوه از طرق به حساب با مواد غایطش که این زمینه بسیار خوبه برای طفل مساعد میکنه. دیگه ای که از نظر مغز هم بسیار خوب است در صورت که از فلا و همچنان شیر مادر استفاده میکنه چون دارای بسیار مواد شهمی انرژتیک و مواد مفیده می باشه. لکتوز داره، پروتین های خاص داره، این باعث میشه تا طفل با استعداد بار بیاید. یک طفل که از شیر مادر استفاده که استعدادش به مراتب بیشتر از نظر به طفل که از شیر مصنوعی استفاده میکنه به خاطر که در شیر مادر ویتامین های مختلف است. در شیر مصنوعی مثلا ویتامین سی وجود نداره، دیگه مواد مفیده موجود نیست، ولی در شیر مادر موجود می باشه. که استفاده از به هر صورتش استفاده از شیر مادر بهترین چیز برای طفل است و برای خود مادر هم مفاد بسیار زیاده داره.
تشکر دکتر صاحب عادله. تشکر بسیار زیاد. بحث جالب هست. حتما در قسمت تفاوت میان شیر پودری و شیر مادر و فایده های شیر مادر و نوزاد در جریان همی برنامه بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. خب واضح شد که کلسترول یا فله یا فله شیری هست که با اهمیت است و باید به نوزاد در مساحات اول بعد از ولادت داده شود. تشکر. یک موضوع دیگه که اینجا مهم است و بعد از او انشاءالله که چند تلفن شنونده ها را خواهیم گرفت و به اونها پاسخ خواهیم گفت. شما بهتر بدانید دکتر ریحان که گاه گوش دردی های نوزاد از بابت شیردهی نادرست یا روش شیردهی نادرست پیدا میشه که نوزاد نارام و مخرش هم میباشه و این گفته میشه به خاطر است که در صورت که روش شیردهی نادرست باشه امکان داره شیر از طریق همو تیوب که ایوستشن یا ایوستخن تیوب یاد میشه به گوش راه پیدا بکنه و سبب التهاب و درد و احمرار شوه. در این مورد میخوایم شما در مورد روش یا روش های درست شیردهی هم به مادران که بسیار هم به مادران مفید باشه و هم به نوزاد مخصوصا به مادران که کمتر در این مورد اطلاع دارن معلومات بدین لطفا و بعد از او از دکتر عادله هم در این مورد خواهیم شنید.
خب بسیار خوب. ما چون یکی پوزیشن است یا وضعیت دهی طفل است و یکی هم گرفتن نوزاد در محلمه مادر است که هر دو فرق میکنه. اولا مادر باید وضعیت بسیار استیبل وضعیت بسیار درست داشته باشه به خاطر که طفل خود شیر بده. گپ دومی است که بعد مادر طفل سر طفل و بدنش به حالت مستقیم میگیره و برای خود بسیار نزدیک یعنی صمیمی ارتباط بده طفل با خود و طفل کوشش بکنه که به دفعات مختلف و منظم باید شیر بده. یعنی اگر شیر میتی تو نشو که یک دفعه یک ساعت بعد و بعد 5 ساعت بعد شیر بده، حداقل 2 یا 3 ساعت بعد منظم برای طفل شیر بده. هرگاه که شیر برای طفل خود شروع کرد کوشش بکنه که از 10 تا 15 دقیقه برای طفل خود شیر بده و همچنان کوشش بکنه که یک طرف سیدی خود مکمل خالی بسازه و بعدن به طرف دیگه خود برده. این تونه که 5 دقیقه یک سیدی شیر بده و بعدن 5 دقیقه سیدی دیگه خود شیر بده که طفل آرام میسازه و بعد از اینکه بر طفل خود شیر داد، معمولا مادرایی که اول باری دارن یعنی پرایم گراویدا هستن، اونا باید چون تجربه خاص ندارن، بعد از اینکه زیاد هوا را طفل از اونا بالا میکنه، طفل زود یعنی در استراحتگاه خود نندازن، کوشش بکنن که برای 20 دقیقه یا 15 دقیقه به حالت مستقیم سرشانه خود بپیچن و بعد از او تا که همو برپینگ ما میگیم یا هوایی که بریده یا عروقی که میگه عروقی که زد، بعد از او طفل در استراحتگاه خود پرتوا که اینی برای طفل بسیار مهم است. و بعد از اینکه شیر میته، چون در افغانستان یک موضوع جالب است که طفل را کل شبسته میکنه و اینا، خودش باعث از این میشه که طفل زورک بزنه و فشار بدنی بالا بره و همین خود مواد بریده طفل پس به طرف طرق تنفسی و یا دان طفل بیا که ما او را به نام جرد یاد میکنیم، یا شیر پس در دهانش میه که همیشه یکان وقت چون پسیو است و میره طرف استاتین دو و باعث گوشدردی میشه، که اینی که پار اگر مراد کنه انشاءالله از این مشکلات مادرها و طفلکار دوشان نجات میابن.
تشکر دکتر ریحان. خب از شما هم دکتر عادله در این مورد میشنویم، اگر میخواین چیز اضافه بکنین. اما امین حالا حبیب کامران از سویدن روی خط هست، بشنویم که کامران صاحب چی میگن. مهربانی بکنید کامران صاحب، سلامونه.
دکتر صاحب السلام علیکم. خپل سلامونه تاته او قدر من اوریدون کو پشمول دگران او قدر من ملمنو وړاندې کوم. هله د چروا جامو شتریږي نو ډاکټر صاحب مصطفی جان از ما خو دې ساده پښتنې ډاکټر صاحب دلت
مهرباني وکړه.
هغه دغه زموږ د کلو باندو په شوزو په کورنۍ کې داري واجري وای سوزي مخره، معنا ګندنه مخره، او ترتیازک مخره، او ملي مخره، دا شیدې بعد کې کوي او د کوشنی پر نس درد کوي. آیا دا واقعنم یو تړاو لري د دې سره کې نه لري؟ او بل پښتنه مې دغه د هغه خوري هغه شوزي چې په کلو په باندو کې دی، او هغه څاروي یعنی غوا ولری میج ولری هغه مال ولری، آیا دغه مور خو یو نو کی ضرورت لري چې آرام وکي او دغه کوشنی تابع شي دی ورکی؟ آیا هغه څه دي چې وکي دغه دوی کوشنی پښتني دي چې چیرې به تاسو نظر پر ورکی؟
بسیار تشکر. حتما میتونین بشنوین جناب کامران از سویدن، یا از طریق رادیو یا از طریق اینترنت هم میتونین رادیو آزادی رو بشنوین. آدرس های اینترنت ماست azadiradio.com و azadiradio.org. حالا عبدالرحمن از ننگرهار زنگ زده، بشنویم که چه میپرسه و بعد از او به سوالات جواب خواهیم گفت. سلام علیکم.
السلام علیکم.
مهربانی بکنی لطفا پرسونه بکنی تاستا
ملمانو تا سلامونو بیم. او دغه د ځنا په څنګه دا نه چې فرزند کده یو زنانه دوه ماشومان شي، او دا شوبې مثال مشکل دی چې ورته دې تم سره نه مایو کې چې څنګه د مور سر دواره ورته ول شي انور څه چاره وشي. دا بل پښتنه مې دا ده دا ماشوم شپې مثال سم لا څه چې مور مثال کوي ورکی هغه مشکل خو نه پیدا کوي یار کرا دا پختنې مې وي.
تشکر تشکر.
دا پختنې مې د آزادې ریډو د چارواکو نه چې دا مونږ ته د هوا حالات مخکې به دا کوو، او سیلی بیا د چارواکو نه مخته چې هوا حالات مونږ ته نشر کړي.
حتما حتما ایره صحبت میکنیم باز. تشکر عبدالرحمن از ننګرهار. خب دکتر صاحب عادله، بیاین بپردازیم به سوالاتی که حبیب کامران از سویدن پرسید و شما حتما یادداشتش کردین.
اگر تخلص با بگوین بهتر است از چکزای.
حتما حتما، چرا نه. دکتر صاحب عادله از چکزای بفرماین.
خب در مورد سوال اولشان که خوردن غذاهای مختلف از قبیل پالک و گندنه و گپار گفتن که باعث امکان داره در صورتی که مادر استفاده کنه باعث دلدردی در نزد طفل شود، از نظر علمی و طبی این موضوع را کاملا رد میکنن، به خاطر که یک خانم حامله وقتی که ولادت میکنه طبعا ضرورت به می مواد غذایی هم در دوره حمل خود یا هم در دوره شیر دی خود داره، و در صورتی که اینمی مواد غذایی را به صورت منظم نگیره سبب کمخونی و سوی تغذی خودش میشه و یه هیچ گونه ارتباط و تغذی طفل نداره و سبب دلدردی طفل شده نمیتونه.
خب
سوال دیگه شون؟ بله.
بیاین سوال دوم را اگر دکتر صاحب ریحان یادداشت کرده باشن اگر پاسخ بگوین شما دکتر صاحب ریحان.
خب بسیار خوب، من به شنونده خود احترام تقدیم میکنم و بعد از احترام این که یک مادر معمولا در اطراف مشکلات زیاد داره و کار خانه و مال و مالداری و گپا داره، این هدف شاید ای باشه که میشه که طفل خود شیر گاو یا بز بوته و گپا، ولی حتما این مادر در بغل خود نفرهای دیگه هم داره، سیاسرهای دیگه هم دی خانه هستن که شیر مادر شیر دی یک جای خاص در هر خانه باید داشته باشه و باید برازو وقت استراحت و گپا داده شوه و کوشش اعظم شوه که مادر به وقت خود به وقت مناسب و در حالت استراحت مکمل باید به طفلک خود شیر بده و بعضی وقت داده شوه. یعنی هدف این نیست که اگر یک مادر گاو و بز داشته باشه و یا کار میکنه باید به طفلک خود شیر نده، نه، این مطلق غلط است. باید اهل و اعضای فامیل، امی فامیل، دیگه اعضای فامیل باید کوشش بکنن که به این مادر وقت بده تا استراحت مکمل داشته باشه، زیاد کارهای خانه را سرازی نکنه و کوشش بکنین که توجه مادر خاص به طرف طفلش باشه.
نه تشکر. خب دکتر صاحب عادله اتسکزای، اگر حالا بپردازیم به سوال عبدالرحمن از ننگرهار، اگر یاد داشت کردین لطفا جواب بگوین.
اگر تکرار کنین
سوالش ای بود که خب اگر یک خانم دو طفل به دنیا آورده باشه، یعنی دوگانگی، شیردهی باید چگونه صورت بگیره؟
در صورت که طفل دوگانگی داشته باشه باید به دفعات منظم بر هر دو طفل شیردهی کنه، یعنی در صورت یعنی نوبت مراعت کنه به اونا و وقتی که از یک سینه خود بر طفل شیر میده نیم ساعت مکمل باید شیر بده و بعد از اون نیم ساعت دیگه برای طفل دیگه خود هم شیر بده و این که غذا باید اینا دوشن نسبت به دیگه خانم هایی که ولادت کرد دوشن اینا غذا و میوه باب و ترکاری باب اخذ کنن، مایات مقدار کافی اخذ کنن تا مقدار زیاد شیر تولید کنن و دفعات شیردهی رو نزد اینا مراعت کنن و همچنان شیردهی نظر به خواهش طفل باید باشه، یعنی هر وقتی که طفل میخواه حتی روز 24 ساعت 20 مرتبه هم امکان داره که اینا برای طفل خود شیر بتن و شیردهی منظم باعث این میشه، خصوصا اگه از طرف شب باشه فاصله دهی منظم بین ولادت ها را هم ایجاد کرده میتونه، یعنی میتونه که فاصله را زیاد بسازه بین ولادت ها که یک متد بسیار خوب ارزان و بی خطر برای ایجاد فاصله دهی بین ولادت هاست. و در ارتباط صحبت پیشتر ما که دکتر صاحب هم بسیار صحبت مقبول کردن در مورد پوزیشن طفل و گرفتن طفل بود، در این مورد ما هم میخوایم یک کمک اضافه کنم در صورتی که برای طفل مادر میخواه شیر بده باید یک تماس صمیمی بین طفل و مادر برقرار باشه، طفل به شکل مکمل باید مادر حمایت کنه، سر و گردنش و دهن طفل به پستان مادر باید نزدیک باشه و همچنان قسمی که پیشتر گفتم دفعات شیردهی باید زیاد باشه و از هر سدی خود باید برای نیم ساعت خانم برای طفل خود نظر به تقاضای طفل شیر بده. دیگه ای که مکمل امی نوک پستان و سیایی اطرافش در دهن طفل تماس داشته باشه، طور که به زنخ طفل چسبیده باشه و لب پایینی طفل به طرف پایین دور خورده باشه، یعنی کاملا تماس صمیمی بین دهن طفل و نوک پستان مادر موجود باشه. تو نمیشه که اگر او تو دور بگیره مادر تنها نوک پستان خود در دهن طفل کنه، این سبب زخما، شاریدگی ها و پوندیدگی های نوک پستان میشه که مشکلات زیاد بار میره. دیگه ای که باید سدیه به شکل مکمل تخلیه شود، به خاطر اینکه میفهمیم که شیر از سه قسمت تشکیل شده، قسمت ابتدایی زیادتر آب است و قسمت آخریش زیادتر انرژی و پروتئین بسیار خوب داره میباشه، اگر قسمت نهاییش بخوره و نیم ساعت شیردهی برش شوه این برای طفل انرژی بسیار زیاد خوبه میده. دیگه ای که اگه باز شیردهی درست نکنه خطرات بسیار زیاد مادر تهدید میکنه، حتی آبسه های سیدیه و آبسه های سینه و بالاخره گپش امکان داره و عملیات هم برسه و فوایدش برای مادر اگه وقت زیاد نگیرم
در این مورد حتما صحبت میکنیم تا ساعت 3:30 اینجا هستیم. دکتر صاحب اتسکزای حتما در این مورد صحبت میکنیم. بسیار تشکر، واقعا زیبا توضیح دادین و مفید هم بود. رادیو آزادی روی امواج متوسط و 96 اف ام 100.5 میشنوید. برنامه صحت است. من مصطفی صدیقی هستم و امروز دکتر عادله اتکزای و دکتر عبدالسلام ریحان از کابل مهمانانم هستند. خب امیل از یک شنونده روی خط است، بشنویم چی میپرسه و بعد از او بحث خود را ادامه خواهیم داد. سلام علیکم. و علیکم السلام. برنامه صحت از رادیو آزادی هست، سوال بکنین لطفا.
مصطفی، من سوال داشتم از یک دختره که من تقریبا یک 11 ماه است، دیگه 7 کیلو میاره. غیر شیر مادر دیگه هیچ چیز نمیخواد، دیگه میدیم غیر سندی میخوره، ولی شیرینی هیچ نمیخواد، نی شیر میخواد، نی لاک میخواد، نی کلام غذا دیگه میخوره. فقط هم شیر مادر اگر چیز که تون باشه نه اون تون چیزاره میخوره.
خب یک لحظه خودت منتظر باش، یک لحظه منتظر باش که اگر دکتر صاحبایی که اینجا هستن سوال داشته باشن مشخصا از خودت. دکتر صاحب عادله سوال دارین؟ اگر سوال دارین میشه مستقیم بپرسین از شنونده که همین لحظه با ماست.
نمیخوایم تو پرسان کنم از برادر محترم ما که آیا به طفلشان فعلا 11 ماه هست، بعد از 6 ماهگی اینا کوشش کردن که غذاهای متمم دیگر هم برای طفل خود شروع کنن بر علاوه شیر مادر و ای که
بگذارین امی سوال رو بکنیم.
بله
بله
بله، ما بعد از 6 ماهگی چطور کوشش کردیم غذا میخوردن ولی فعلا نمیخوره. ما که نمیخوره مگان وقتی قاشا خود میگرد بلی از دماس ما مخواه بیتر شروع خواهم از یک هست یک خود میکنه، خود میزنه که سرگان چیز قاشا خود میزنه بیتر دار نمیخوره میتصیر چی
باید فواید شیر مادر رو فهمیده.
خب سوال دارین شما دکتر عادله یا دکتر صاحب ریحان؟
امی تفته که شما خو ایسالات نداشته این باشه دامدار؟
بله
نفهمیدم دکتر صاحب ریحان پرسیدن
سال
که
خدای باشه دائمی سال دل دردی که پانا داشته این باشه. بله
دکتر صاحب سوال میکنه که
تفلک شما خود
سال نداره یا ای که دوچار دل دردی نیست فلکت؟ خب
خوب آمد شوخ هست، خوب شوخ هست، خوب مگم لاغر آمد.
خب من فکر میکنم که تماس تلفنی ما به گونه ای هست که شنونده درست نمیتونه صدای ما را بشنوه، چون چندین بار شما هم سوال کردین. به هر صورت سوال را گرفتیم و انشاءالله که از طریق رادیو بشنوین. دکتر صاحب اتکزای و یا دکتر صاحب ریحان در این مورد بیشتر با شما خواهند گفت. یک شنونده دیگه داریم بشنویم که چی میپرسه. سلام علیکم.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، چوکی هست لطفا پشتنه بکی.
عبدالنمید حسنی لزید برخان و سالیم پس فرقیه که مستاز طول و کارکبون که تاو دکتر صاحبان تا سلامون و اترامات رو اندکوما
دیر منان شرح هست لطفا پشتنه بکی.
اگر که تاس موضوع خود شدو کول دی اطفال و دا خود دور نیو خواهش کوما هو من دو افلرو تا با تاس و ترشهو که تاس دار با دی اولاد راولی او اولاد نه دی تربیه وروی او نه دی روزن وروی طول او دیر بی وجه علی کرم بشمان رازی اغا طول لحق من کم و دمال.
بله بله
توی تربیه می افتای پلان افتای نتیزه افتای رسوان ایسی دی جامعه تحریم نبوشه ولاد بشوادی ته چې کوم شي دا لواله چې دا غاښه لا په راغلي چې اوس نه ځان ته زنه حکومت ته زنه حکومت مو ته زنه حکومت ته زنه. بس تشکر تاسو
ته تشکر از خودت عبدالحمید خان. واقعا موضوع جالب را خودت یادآوری کردی، در گذشته هم در برنامه ها ما در همین مورد صحبت کردیم و در برنامه های صحت در آینده هم صحبت هایی در این مورد خواهیم داشت. خب بپردازیم به سوالات دکتر صاحب عادله.
خب در مورد سوال برادر ما که سوال اول بوده، که اونا تو گفتن که تنها طفلشان 11 ماه میشه که شیر مادر را میخوره و چیز دیگی را خورده نمیتونه. ولی تو زیادتر فکر میکنیم که اینا باید از ابتدایی که طفل تولد شده تا 6 ماه باید به طور خالص شیر مادر استفاده میکنن، اما بعد از او فکر میکنم صداقت شده.
نخیر نیما، صدایتان را بسیار خوب میشنویم. خب. صاف و واضح. بله.
خب.
ادامه بدین.
خب ببخشین. از شروع تولد تا 6 ماهگی اینا باید به شکل خالص شیر مادر را بتن. دیگه حتی آب و عسل و چای و یکان چیزایی که داده میشه کاملا غلط است، باید داده نشه. اما بعد از 6 ماهگی باید به طور غذاهای متمم دیگه هم همراه شیر مادر باید اضافه شوه که به تغذیه طفل ضرورت میباشه. برای که یعنی شیر خود مادر میته باید غذای متمم دیگر هم بگیره، ای برشان بسیار خوب است.
به خاطر از اینکه همین اصطلاح غذای متمم یک مقدار واضح تر شوه، لطفا دکتر صاحب بگوین که غذای متمم چیست؟
مثلا شوربای ترکاری بهترین چیز است که استفادهش را میتونن، از فرنی میتونن که برای طفل تهیه کنن، همچنان مایات زیادتر استفاده کرده میتونن، مفید تمام میشه برای طفل ها. برای علاوه که شیر مادر استفاده میکنن. بله.
تشکر. خب دکتر صاحب ریحان، شما هم میخواین چیز اضافه کنین؟ کوتاه که باز وقت خبر هست.
بجواب سوال بیادر ما، چون طفلک از نا 11 ماه است و 7 کیلو وزن داره و نرمال وزنش یک چیز کمتر است، یعنی وزن صحیح نگرفته، چند مشکلات است؟ یا مادر به وقت و منظم طفل شیر نمیده و یا شیر مادر کم است که به طفل کفایت نمیکنه، و یا اینا غذای اضافگی که بعد از 6 ماه این غذای متمم که باید بر طفل شروع میشه با مرقم و با مشکل کافیش نمیده، یا بسیار غذای جامد میده یا بسیار غذای مایع میده، و اگر این کل گپا مراعات میشه و بازم طفل از نوازن نمیگیرن یا اشتیاش نمیباشه، دیگه کوشش بکنن که با یک دکتر صاحب نزدیک خود مشوره بکنن و علتش پیدا شه.
تشکر بسیار زیاد. خب دکتران متخصص عادله اچکزی و دکتر عبدالسلام ریحان از کابل میمانان هم